یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم، السلام علیکم. پدې خبرونه کې به وړاندې واوري:
محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کوي، پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی،
افغانستان د کال پلسکونو سره ټنه چای واردوي، نن د چای نړیواله ورځ ده، کوم چای افغانان ډېر څښي. خوست ورزو د کتابونو ښار ده،
د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي تزجیت اندازه مینه لري.
پروزګان کې د شعر محتوا بدله شوې،
هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ دپاره لیکي چې جنگ مه کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په نشه یي موادو د رشدېدو مسله څېړو.
د تېر په له شل کلنۍ نه کم ځوانان له نشه یي توکو نه کار اخلي، دوی ژر روږدي کېږي.
تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح.
د امریکا یو پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب اندېښنه وښوده. ګڼو سیاستوالو او چارواکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو کمپاین پیل کړی دی. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربان موافقه وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وی فکر نه کوي چې له افغانستانه دي د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په نام موجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یو خلا رامنځته سي. پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي: ما تل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یو خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي. اوسنی ولسمشر جو بایډن د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 13 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه. د امریکا مرکزی قمندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 30% پورې بشپړ سوي دي. د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي. د سیاستوالو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ګڼو کارونکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو لپاره آنلاین کمپاین پیل کړی دی. یوازې په ټویټر کې شاوخوا 22,500 واره د دوحې دفتر وتړي په نوم هاشټاګ د خلکو لخوا لاس په لاس سوی دی. ګڼو افغان سیاستوالو، دولتي چارواکو او ټولنیزو فعالانو په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده. له دې ډلې د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د وخان مینپال په خپل ټویټر کې لیکلي: طالبان د قطر دفتر په افغانستان کې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د ودې لپاره کاروي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم پر خپل فیسبوک لیکلی: د دوحې دفتر باید ژر تر ژره وتړل سي، موږ په افغانستان کې دننه د سولې خبرې غواړو. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله د طالبانو د فعالیتونو پر ضد آنلاین کمپاینونه پیل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دوحې دفتر د تړل کېدو د غوښتنې په باب دغه تازه کمپاین ته عکس العمل نه دی ښوولی. د ترخم پر دروازه د تګ را تګ لګول سوي بندیزونه تر ناڅرګندې نیټې وغځول سول. پاکستاني چارواکو د ترخم له لارې پر تګ را تګ محدودیتونه د مې میاشتې له 15 تر 20 پلان کړی وو. د ترخم انتظامی چارواکي وایي د کورونا وایرس وبا څار ملي ادارې ورته پرون پنځشنبه سپارښتنه وکړه چې هلته لګیدلې محدودیتونه پر ځای وساتي. پاکستاني چارواکو ویلي په افغانستان کې ایثار پاکستاني وګړي چې د ترخم له لارې ننوځي نه د کووید 19 ناروغۍ ټست به یې کیږي، که نتیجه مثبته وختله بیا به د لوړګي په روغتون کې 8 ورځې قرنطین وي. د راپورونو له مخې پر ترخم به هر ورځ په پاسپورټ او ویزه لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس د محدودیتونو له کبله د خلکو تګ راتګ ورسره ډیر کم سوی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري: د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. له دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ 11 ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده. نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربند تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل. د حماس ډلې یو لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري. د مې میاشتې پر لسمه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 222 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شول. د اسرائیل په اړخ کې هم د 12 کسانو وژل کېدل تایید شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي اغیانو پر دوو قمندانانو بندیزونه اعلان کړل. دغو قمندانانو د یمن له حکومت څخه په شمال کې د مهمو ساحو د نیولو د عملیاتو مشري کوله. د امریکا د خزانې وزارت لخوا د اعلان شوي اقدام هدف د مارت سیمې د نیولو لپاره د ایران پلوه غورځنګ د عملیاتو په نښه کول دي. او نن د می 28مه د چایو نړیواله ورځ ده. د چایو اصلي سرچینه چین بلل کیږي. د چایو بوټی 15000 کاله مخکې په چین کې وپیژندل سو او په ولسمه پیړۍ کې ځینو خلکو له چین څخه اروپا او له هغه ځایه نور هیوادونو ته هم یوړ. په افغانستان کې هم له پیړیو راهیسې خلک د چایو له څښلو سره علاقه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په کلنی ډول 15000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 104 میلیون ډالر ته رسیږي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شنو چایو مینوال زیات دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی وی او اف ام 3.5 احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي سوله لومړی ټوب دی خو که طالبان په زور د افغانستان د نیولو فکر کوي سخت مخالفت به وویني. شاغل غنی له واشنگتن پوست سره په مرکه کې له طالبانو پوښتنه کړې تاسو د سولې اراده لرئ؟ هاخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم پر طالبانو انتقاد کړی دی چې د سولې په خبرو کې جدي نه دي او د یوه داسې اسلامي نظام د راتلو غوښتنه کوي چې نه یې شي توضیح کولی. جزئیات په دې راپور کې.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپل اراده پر افغانانو وتپی او تاوتریخوالي ته دوام ورکړي د خلکو او افغان ځواکونو سخت غبرګون به وویني. خغل غنی واشنگتن پوست سره مرکه کې سوله د افغانانو لومړیتوب بلله خو طالبان تورن کړي چې جګړه یې نه ده درولې او ترخوای ملکیان او نور فعالان په نخه کړي دي. خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او ویاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو نه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت دوی پر وړاندې غوره کړي دي. محمد اشرف غنی واشنگتن پوست سره مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونډه هم مهمه بللې خو د طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستاد د ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی. جمهور رئیس غنی دا احتمال هم رد کړی چې ګنی طالبان باندې نظامی لارې پر افغانستان واکمن شي او زیاتوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي د بهرنیو عسکرو پرته په یوازې ځان له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي خو هغې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمې بللې. حقوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم له واشنگتن پوست سره مرکه کې پر طالبانو نیوکه کړې چې سولې خبرو کې یې جدیت نه دی ښودلی او تر خواهیې جګړه روانه ساتلې. ښاغلي عبدالله دا خبرداری هم ورکړی که طالبان نظامي لاره غوره کړي د یوې بلې جګړې پیل ته به لار پرانیزي، هغه څه چې دی یوه تېروتنه او ناسمه محاسبه بولي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان بشپړ ونیسي ویلي دا ډله به په بشپړ ډول افغانستان ونشي نیولی خو کیدای شي د هیواد په لویدیځ کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راولي. ښاغلي عبدالله له یوې سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی خو یوه داسې هوکړه یې مهمه بللې چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او په ځانګړي ډول د ښځو او بشر حقونو او د دوی لاسته راوړنې پکې له ګواښ سره مخ نشي. عبدالله عبدالله د طالبانو د غوښتنو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي دوی هر کله د اسلامي نظام د راتلو په اړه غږیږي او هر مهال چې د بیان ازادۍ د ښځو او بشر حقونو په اړه ترې پوښتل کېږي د دوی ځواب دا وي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې ورسره ستونزه نه لري خو د همدې اسلامي نظام په اړه یو واضح تعریف نشي وړاندې کولای. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس که څه هم د امریکا لخوا په دومره بیړه د ځواکونو ویستل هیښوون کې بللي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه کولی شي په هره برخه کې خپل خلک او خاوره وساتي. واشنگتن پوست سره دې مرکه کې جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله دا هم ویلي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم سره همکاري لري، هغه څه چې دواړو یې دوام آن د امریکا لپاره هم یو خطر بللی. خو طالبان بیا وایي د دوهې له هوکړې وروسته دې ډلې له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هغه څه چې افغان حکومت یې ردوي او زیاتوي. په وروستیو دوو میاشتو کې هغو ځایونو کې د القاعده شبکې مهم مشران وژلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبان تر اوسه د سولې اراده نه لري. افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې اور بند وکړي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ اوربند لتیر شپې را پدې خوا نافذ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د می یوشتمه د چایو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري، خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده. هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښوونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی، خو په افغانستان کې هم خوښوونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزش 4,000 ټنه شین چای او د 3,000 امریکایي ډالرو په ارزش 1,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چایخونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې 1 کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وایي د 15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه
د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکر یې موږ ته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار راته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کاله وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولي پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. زموږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونڅکم نو بیا مې په سر درد وي او ټول ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند له تیر شپې را پدې خوا نافذ دی. له دې سره هغه جګړه ودرېده چې له تیرو 11 ورځو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د تشدد له کبله پیل شوې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې په تړنګ کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیره شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاس سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا اوربند د متحدو ایالتونو، مصر، فلسطینی ادارې او د منځنی ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه وه چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوی و. ښاغلی بایدن پرون د دې اوربند د نافذېدو لږه شیبه مخکې په یوه وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی و. بایدن د دې کړکیچ د حل لپاره د خپلې ادارې ډیپلوماتیکو هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او همدارز د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم تماس ونیو. بایدن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځنی ختیځ کې د یوې دوامدار سولې هدف ته رسیدو د یوې موقع په سترګه ګوري. بایدن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او ډیموکراسۍ له ورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې په را روانو څو ورځو کې به د اسرائیلو او فلسطین د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځني ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیلو امنیتي کابینې پرون پنجشنبه په یوه خوله د دو اړخیز او بې قید و شرطه اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوي، یو اسرائیلو او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پیل له شیبې سره سم د غزې واټونو ته راووتل. د حماس ډلې د سیاسي بیرو غړي خلیل الحیا په غزې ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه همداراز د اسرائیلو په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرائیلو او فلسطیني وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې مې میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوي ختیځه سیمه کې له کړکیچ وروسته پیل شوه. د تیرو یولسو ورځو په جګړو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 222 فلسطینیان، چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو، د اسرائیلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې ووژل شول. همداراز د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې له تړانګې پر اسرائیلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونی ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر د 1300 شپونی او 1300 ونی د تقاوتی پیسې مې پاتې دي. د 1300 اتنیوي او 1300 نیوي د تقاوتي مې اخیستې ده. د دې روان کال تقریبا والا کې دي په لحاظ د خدای د دې وطن پر د ساختمان په چارو کې رنګ مسولیت نه پزې خلک وجود لري. د جمهور مریض مې راغ نه اوري په لحاظ د خدای د امر پیغام درې ځای پر ورسوي. السلام علیکم.
د هلمند ولایت آزادۍ ته دا پیغام پیلتمه شروع را د زموږ آواز سره ځای پر ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې په روزګان کې مشاعرې کمې شوې دي، البته د دغه ولایت په ولسوالیو کې، خو چارواکي وایي چې په مرکز کې لا هم د مشاعرو بانډارونه تاوده دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خو دمګړی خوست ته ورسو. په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار په دې ولایت کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی. دا نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د شار د کتاب پلورنځو یو د مسولینو لخوا په ګډه جوړ شوی و. زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه پکې ننداري او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شول. د خوست رون اندی او فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو دی. نور حال په دې راپور کې.
د خوست رون اندی فرهنګیان او د کتاب پلورنځي مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونی د پنځشنبه پورز د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد آجان له مسؤلو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره د خې تزجوت اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بخي کده کوم هغه چې د نندارتون جوړ شوی دی خوشاله هم یو او موږ د اطلاعات باندې غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دته نور وخت هم ورکړي ترڅو زموږ کوستوال فکر ته دی د ځوانانو او د ستر او د مسلمانو جوړ شي.
نائنده که می له اطلاعات و فرهنگ ده ناغوختن ده چه همده دول که تبتونه همده دول پرسی پلار و جویش ترسو زوانان تشویق چی چه مطالعه وکی و کتاب توحسی که و کتاب نولی که
حیدرخیل ادبی بهیر د خوست د هغو فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه یې اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپاره کړي دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموایی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوي کتابونه پلورل شوي چې په پیسو یې یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي دي.
تر اوسه پورې چې درخیل ادبی بهیر کوم کتابونه چاپ کړي دي، البته لیکوال ته موږ خپله برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې موږ یې بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغې پیسو باندې موږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې موږ څومره کتابونه چاپ کړي دي، ټول هغه کتابونه یو څو سجل دی موږ سره په کتابتون کې خپله پاتې دي. نور ټول کتابونه دي چې موږ د کتاب تلې مینهوالو ته وړاندې کړي دي، دوی په خپلو پیسو اخیستې دي، په هغې کتابونه موږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوو یې.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخري اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه نندارتونونه موږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزورې ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خو دا ده چې په دې وروستیو کې چې ټکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا عامه شوې ده، کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي، هغوی هم پوره کار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي، زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغېز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیه فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتا لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نشه یي موادو د رشدو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شي. خو اوس بیا هم یو فرهنګي مسله راخلو. په روزګان کې پر شیر د جګړو اغیزې زیات شوې دي. د دغه ولایت په ولسوالیو کې به پخوا مشاعرې کېدې، خو اوس تقریبا ټولې داسې فرهنګي هڅې تر مرکز ترینکوټ پورې محدود شوې دي. په دې اړه راپور.
په اورزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانا او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبي هڅې پڅې شوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اورزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی، خو اوس نسته. لړلې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړی وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده. خو وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي. په ارزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د ارزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د ارزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدرداري یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هر چا په پوهېږم، زما کور په کښې سودېږي هم ورکېږم.
په ارزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړې بلکې شاعران یې ماړې ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په ارزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهوره و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مه کوئ، جنگ مه نه کوئ، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورد ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچي په خپله توره وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعاله وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هره میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هره میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. په روان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د ارزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ارزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری ندا کمیسته
طالبان دی هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون مې پکې کاوه
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي دولس په چاو دیش دقیقې دی اوړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دی ونیس پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور
د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش وایي چې فکر نه کوي له افغانستان دی د امریکایي پوځیانو ایستل ضروری وي په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل پیل شوی او د سپتمبر 13 بشپړیږي د سیاستوالو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو غنو کارونکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو لپاره آنلاین کمپاین فایل کړی دی یوازې په ټویټر کې شاوخوا 2500 واري د دوه دفتر وتړی په نوم هاشټګ د خلکو لخوا لاس پلاس سوی دی د تورخم پر دروازه د تګراتګ لګول سوی بندیزونه تر ناڅرګندې نیټې وغځول سول پاکستانی چارواکو د تورخم لاري پر تګراتګ محدودیتونه د می میاشتې له 15 تر 20 پلان کړی وو د مصر په منځګړیتو په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډ مهاله اوربان موافقه وسوه ل دې سره د اسرائیلي پوت او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ یو لس ورځنی نشته پایته ورسېده د امریکا متحده ایالاتونو پروند هوسی اغیانو پر دوو قمندانانو بندیزونه اعلان کړل دغه قمندانانو د یمن له حکومت څخه په شمال کې د ځینو ساحو د نیولو د عملیاتو مشري کوله او نن د می یوشتمه د چایو نړیواله ورځ ده د چایو اصلي سرچینه چین بلل کیږي خو په افغانستان کې هم له پیړیو راهیسې خلک د چایو لټرلو سره علاقه لري
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین موضوع بحث ما تاثیر مواد مخدر به صحت انسان است مهمان محترم ما محترم دکتر محمد محسن حسن ماستر صحت عامه و متخصص امراض روانی و معتادین هستند. دکتر صاحب ما کوشش میکنیم که در هر ماه یک بار این مسئله را رویش برنامه بگیریم تأثیرات این مسئله استفاده از مواد مخدر چی از اضرار داره به بدن چی ضررها را به بدن داره در قدم اول روی از روی کمه که صحبت شوه ما خود متخصص نیستیم گفتیم که از شما که متخصص هستیم در قدم اول یک مقدمه از شما بگیریم ببینیم سب چی چیزای مهم به ما میتونین بگویم که یاد بگیریم سب بفرمایید دکتر صاحب حسن
جناب نگار صاحب درست است ما انشاءالله همکار هستیم امرالیتان اولا باید بگویم که خود اعتیاد چی است خود اعتیاد عادت گرفتن یا عادت کردن و خود گرفتن با موادی که اعتیاد آور باشه او اگر هر ماده باشه از مواد مخدر باشه یا دیگه مواد باشه یک شخص معتاد بسازه و ترک کردن از او برش مشکل باشه و نتانه که او را با آسانی ترک بکنه این خودش اعتیاد است از مواد سیگاریت گرفته تا هیروئین و چرس و تریاک و هر ماده ای که باشه یا بعضا حتی بعضی اشخاص به رنگ ها معتاد میشن مثلا این رنگ های روغنی به اینا معتاد میشن و اونا را بو میکنن تا ای که مشکلشان به اصطلاح که اینا اعتیاد دارن همو را تا یک مدت رفع بسازن یا همو خمار خود به اصطلاح عامیانه بشکنانن و مواد مخدر هر ماده‌ای که باشه با وضعیت خطرناک است. یک شخص معتاد میشه که در کوتاه مدت اینا از نگاه جسمی روانی معتاد به ماده مخدر شوه و در دراز مدت میتونه که مشکلات شدید عضوی و جسمی را بار بیاره. ممکن یک ماده ای را که اینا استفاده میکنن در دراز مدت باعث سرطان های مختلف دهن، طرق تنفسی، سرطان های شش شوه و یا مشکلات قلبی را بار بیارن. یعنی هم مشکلات روانی را بار میاره اعتیاد و هم مشکلات عضوی و جسمی را بار میاره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. اگر با شنونده های عزیز ما سوال ها را شروع کنیم شاید بهتر باشه. برای دکتر صاحب یک شنونده امیل از وصل شد که مصرفشان زیاد نشد استی که بگیریم. بله بفرمایید شنونده عزیز.
بله نظر صاحب سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او د تیر شوي اختر مبارکي درته وایم. ستاسو میلمنو ته ډاکټر صاحبان ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نظر صاحب زه غواړم چې دا پروګرام داسې خوندور شي په پښتو دري باندې باید صحبت وکړو. اول خو زه دا وایم چې هغه څوک چې مخدر کوي او زموږ ځوانان په دې نشو اخته کوي هغه د دې جامعې قاتلین دي. څوک چې کوي څوک چې پچاخ کوي څوک چې تجارت کوي څوک چې نیش اخلي څوک چې اوش اخلي څوک چې امر ورکوي د اسلامي شریعت ته نگاه څخه هغه د دې جامعې قاتلین دي. رالو دغه دی ستاسو د میلمه سیم پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب یو سړی په کم سین ډېر په نشو اخته کېدلی شي او دا نشه دغه دا نشاور ګولۍ یا نشاور مواد پر شوز باندې ډېر تاثیر کوي که په نورو باندې. او بله پوښتنه مې دا ده زموږ په جامعه کې که یو سړی په نشو باندې اخته شي زموږ په فرهنګو دودو دستور کې هغه بیا د کوره شړي هغه ته بیا د انسان په سترګه نه کتل کېږي. ستاسو په نظر د دې نشاورو انسانانو د دې معتادو انسانانو سره باید په کور کې په کورنۍ کې په جامعه کې باید څنګه چلند وشي؟
قاری صاحب پشتون تشکر. حال از طریق میکروفون میتونین جواب بگیرین. بله دکتر صاحب حسن بفرمایید. صاحب
پشتون صاحب ما در سوال واخیست در تابل که رفتر مبارک بی نومی پختنه در داولا چی تو کلنه ای که یو توگ چی نشهی تو کنه کار اخلی اگه زر معتادیگی سیره میشهی که کچیر پل شل کلنه نکم نوی زوانان یا زوانان لنشهی تو کنه کار اخلی او دا کارایی نوی زر روب دیکیگی او معتادیگی دوی بیا پا دیر سخت بانده دغه نشه و دغه اعتیاد پریخودلی شي. له شل کلنه نه وروسته د اعتیاد کچه یو څه کمه ده. بله دا ده چې نشه یي توکي په نارینه ښځینه او په ماشومانو باندې خپلې اغیزې لري. مونږ ډېر زیات ماشومان هم په افغانستان کې لرو چې دوی کورنیو کې معتاد دي او په حدود د 850,000 فکر کوم چې وزارت اعلان کړی و مسؤلینو چې زمونږ خویندې میندې په دې باندې په نشه یي توکو باندې دوی روب دي او معتاد دي. یعنی نشه یي توکي لکه څنګه چې تا اول مخالمه کې ویلې دغه سونامي ده دغه لویه بربادي دې موږ ته راوړې ده او راتلونکي کې هم مونږ تر اوسه داسې خوشبینه نه یو چې دا به د دو مخزر ونیول شي. بالکل ظلم ده او د شر له اړخه هم دا حرام کار ده چې هر څوک دا کار کوي. او پاتې دا شو چې ما یو اشاره مخکې وکړله هر معتاد ناروغ ده. کله چې یو څوک ناروغ نه وي هغه غلطو شیانو ته مخه نه راوړي هغه نشه یي توکو نه کار نه اخلي. نو د هر معتاد سره به د یو ناروغ په سترګه ورته وکتل شي او هغه سره د یو ناروغ معامله وشي. دغه ستونزې دي چې موږ له کورنۍ نه معتادین رټو باسو یې شړو یې ټولنه کې هم دوی نه جذبېږي او بالاخره دوی دغه اعتیاد ډېریږي او مختلفو نشه یي توکو ته مخه راوړي. معتاد ناروغ ده او معتاد د دې ټولنې برخه ده باید ناروغ په سترګه ورته وکتل شي.
تشکر. آل یک شنونده دیگر بگیریم.
سلام استاد محترم، روزتان بخیر، خسته نباشین.
زنده باشین، خوش آمدین، بفرمایین.
سلامت باشین، سلام به همکاران محترمتان دکتر صاحب، شنونده محترم و همچنان میخواستم اینه بپرسم دکتر صاحب، وقتی که ما در خانواده اینجا هستیم، مثلا اگر یک مثلا دندون درد میشه یا یک دندون درد بازه میکنه، که میگه شما از هیروئین استفاده کنین، نمی تریاک میگه کمک دندون درد بزن باز جون میگه، خب اصلا ما این کارو نمیکنیم به خاطر که مدت نشه. خب طفلکایی که گوش درد میشن بازه میکنه که از سیگار استفاده میکنن در گوش اینا و دودشه تر چو مثلا گوش میکنه میگن درد شارکه مطاب نمی کنه دیگه. مثلا اگام خانم هایی که هستن اگام مشکلات دیگه دارن جنددی آقای باز برشان میگه که شما از یوروین استفاده کنین دردتان آرام میشه، تسکین درد است.
دکتر صاحب حسن سوال دارین از زینب جان؟
زینب جان سوال کرد، ما سوال ندارم، اونا گفتن که فریاد استفاده میشن به خاطر تسکین درد و یا بعضا دود سیگاریت اینا پف میکنن در گوش های اطفال یا ممکن چرت دود کنن و پف کنن که اونا را بگوین که تسکین میشه. اصلا در ریسک فاکتورا و یا فاکتورای خطر اعتیاد و یا عوامل یکی اینی است که ما ذهنیت بد یا رواجای بدی را که ثابت به ما مانده ای است که ما از تریاد به خاطر تسکین درد به شکل غیر مسلکی و قرا و قصبات استفاده میکنیم که ما درد ما تسکین شو و بالاخره اطفال مصاب میشه یکی، و دیگه ما بعضی فامیلایی را داریم که اونا تریاک استفاده میکنن و به خاطر اینکه که طفلش آرام باشه اینا را به کار بگذارن، یعنی دود برای از اونا پف میکنه و اونا تنفس میکنه و آهسته آهسته اونم اطفال بدبختانه معتاد میشه و نانیشه و گنگ تسیدگی میباشه فامیلا کارهای خودم.
دکتر صاحب اصلا امین یک موضوع دیگه در بین خانم هایی که قالین میبافد مخصوصا در بین ترکمن ها هم، ما بر از اینکه اطفالشان گریه یعنی خوب خواب بکنه یک کم که به طفلایش همطور زبانشان یک کم که تریاک میمالیدن باز اون خواب میکرد بازی ها قالین خودم میبافتن.
جناب نظر صاحب بالکل من میخواستم به این اشاره بکنم، ما مریضایی را داشتیم که اونا خانما مصروف میبودن خصوصا که در بافت قالین در صنعت قالین اطفال طبعا مزاحمت میکنه گریه میکنه و اینا، امو اطفال خود یا خودآگاه یا ناخودآگاه یا فهمیده یا نفهمیده اونا را به تریاک معتاد میساختن و یا ساختن که بالاخره اونا بزرگ میشن و بنی تریاک معتاد هستن. زمانی که اونا طفل بالاخره نوجوان و جوان میشه اونا تیار از طفولیت معتاد هست به مواد مخدر بیشتری و یا به انواع مختلفش رو میاره. یعنی یک طفل هر دو ساعت بعد باید بیدار شود، شیر داده شود، ولی از می باعث فقر بگوییم یا نادانی بگوییم یا عدم آگاهی مادرها اینا را معتاد می سازن تا طفلش آرام خواب کنه، اگرچه اونا خواب نیستن اونا نیسته هستن. این فرهنگ غلط و نادرست است و ما شاهد همچو فامیلا بسیار زیاد هستیم بدبختانه.
همینجا دکتر صاحب امی آقای وردک دوباره وصل شد، یک دفعه باز قطع نشه. بله وردک صاحب خوش آمدین، بفرمایید صاحب.
او بخیر عزت منو سه وقت مرا کو نو محترم دکتر صاحب نو دا پختنا دا شغادی نو دوست د کول سنی 15 کلام دی او دای هغه بروپین نو استفاده کړل اول کې دا بروپین ګولې به خوړې کم دوا کولای دا بروپین ګولې استفاده کې بیا دغه نو ورو شیشو ته شیشو نه څه پودر شول نو ستوم دغه باندې مختلف دی دا یو کول کو شمو ورسکل ای ولور اټ ان کوم لی چې دای وی چې زړه ترې شو دا شمو د دوسر څه چورا وکړو.
دکتر صاحب فهمیدین بخالم بول
بروکین دی مختار دکتر صاحب دا بروکین اول دا پک یو کول استفاده کړو درد پورا رده به وجود درد کړو د چکلا پری خور بیا شیشو پورا رو خطالو.
تشکر ام
وردک صاحب د تا خبره مې واخیستله تاوې چې دوا کال ایله بروکین نه کار واخیسته د درد لپاره. بروکین د درد ضد درمل دی او دغه د درد لپاره ته کار اخیستل کیږي، خو دوا کال ایول د درد لپاره د خپل سره له بروکین استفاده کړی دا خپل بروفین چې دا ور نه دی هغه د درد ضد درمل دی. د دغه ورور چې تا ویل عمر 15 کاله ده ممکن دردونه ډیر و ناروغي ډیره ولا په بروفین سره نه کنټرول دی، بل اخره حتما یو چا ورته ویل دی یا یې خپل کنجکاوی کړی راغلی دی چې راځه چې شي نه کار واخلم او زما دردونه غلی شي آرام شي.
اصلا بروفین دی علت نه چې د شیشې تمه خرابوړي د دې هغه ناروغي ولا چې د ډاکټر له مشورې پرته خپل په سر دوه کاله بروفین اخیستي چې بیا بروفین خپل مشکلات لري د معدې مختلف ناروغۍ منځ راوړي نور جنجالونه کېدی چې منځ راوړي د بل ډاکټر سره مشوره کړې وه د خپل د علاج علاج د مرض کړی و په درسته او صحیح طریقه باندې نو دای باید تداوی شي یو نږدې مرکز ته د معتادینو مراجعه وکړي او له ده سړي نه باید پوره ملاتړ په کورنۍ کې ټولنه کلي کور کې وشي او تر اړخه یې ده ته یو مصروفیت سالم مصروفیت هم پیدا شي چې دا له نشه یي توکو نه مخ واړوي.
تشکر. یک شنونده دیگه هستن.
بله، د ډاکټر صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده چې یو معتاد څنګه کولی شي چې بغیر له دوا د په اسانی سره کوم نشه چې دی معتاد دی هغه نشه پریږدي؟ بله پوښتنه نه لرم.
مهربان، تشکر.
ورور ته مې جواب ده چې که چېرته یو معتاد خپله تصمیم ونیسي او هغه ماحول ورته جوړ شي دا کولی شي چې له دوا پرته هم احتیاط پرېږدي، خو تدریجي به یې پرېږدي. یعنی اصول باندې چې دفتن مونږ یو ماده پرې قطع کړو، یو هغه بله تعویزي تداوی ده زمونږ چې نوی افغانستان کې شروع شوی ده چې هیروین مثلا یا تریاک پرې قطع کېږي، نورې دواګانې دي چې هغه ورته شروع کیږي او کچیر ته خپل پردي دا به تدریجي مقدار قطع کوي، ورو ورو به کمی او کوشش به کوي چې هغه چا سره د دغه نشي توکنه کار اخیسته نو غو سره به رابطه پردي، ځان به مصروفي، یو کار به پیدا کوي کورنۍ یا خپل ده او کورنۍ کې به ورته په درنښت ګوري، د شخصیت ته به احترام قایلي، کورنۍ او ټولنیز ملاتړ به دا ترلاسه کوي. که چېرته په یو کلي کې یو معتاد وي نو دغه معتادین یو کس نه ورو ورو ډیریږي. یعنی کلي ته هم مسؤلیت متوجه ده چې د خپلو اولادونو د خپلو عزیزانو د احتیاط د مخنیوي لپاره که یو کس پیدا کیږي د هغه باید ملاتړ کړي، هغه له احتیاط خلاص کړي، نو دا د تدریجي ورو ورو کم کړي، ځان د مصروف وساتي، تر حده د ورزش وکړي، ځان ته یو کار پیدا کړي او هغه رابطه د له هغو معتادینو سره چې پخوا وه هغه دې پرېږدي. انشاءالله چې دا به یې پرېښودلی شي.
خب ډاکټر صاحب، یک شنوندې دیگه هم هست. بله شنوندې، بفرمایئ.
زه سایر کنانه تاس را تواز که ماور عمر می تقریبا 50 کلن ده او سگلت مسکلی اوز می سگلت سر کلی سپریش کلی او بغل یا ما می شم بمکم می رازی
همه قشنیم که 25 سال سگلت استفاده کردیم یا 50 سال عمرم از سالای سگریت شده بوده، مشوره ما برشانی است که میشه با یک متخصص همراه بیتن. اور دغه کوم سوز چې تا ویل چې 50 کاله می عمر ده او د سګریټو نه به اور وکړه سګریټ مسکولې دي، اوس می په توخی کې بلغم راځي، ته د تنفسي ناروغیو له یو متخصص سره رابطه وکړه کېدای شي چې هغه تا ته خبر ملنه درکړي. ته انشاءالله معتاد نه چې اوس د تر کړې دي کوم جدي ستونزه نشته، خو یو ځل د ډاکټر صاحب د داخلي سره مراجعه وکړه چې هغه د تا شوشونه او د نور معاینات در کسی که سوزه و نلاره.
تشکر دکتر صاحب. اصلا یک شنواندی دیگر رو میگیریم. بله شنواندی از بفرمایید.
سلام علیکم. نظر سپاس و محترم و دکتر صاحبان تا سلامون و نیکی هیلی.
تشکر
میگیریم. آقا میرد جلال آباد نتاس سر علی که کیمه.
بله آقا میخواین بفرمایید.
ما دا محترم دکتر صاحب نداغ بختنه دا داغا یا کسی مواد دا بازار تراغیلی میویدی تابلیت کا پنون بانی او دی شیشی پنون بانی. دغه مواد دا د مواد مخدر یا د هیروین او یوناواد او کدا دغه داسه مواد دي دا کراته واضح کړی او بل ډیر متادین تداوی شي ورسته تداوی نه بیا په مواد مخدر باندې حقیقي دا چې معلومی کی دا یو لا علاج مرز او کنه علاج لري لري او بل دا چې کدا څوک چې دغه په هیروین باندې مبتلا یا دا هیروین تر کی پری دي اې دی په وجود کې څو اوارث پیدا کیږي دغه په کوم ځین باندې ځا تاثیر لري چې دا بیا په دغه راځي او شروع کوي دغه پوښتنه تر تاسو ته ډیره بخښي.
بله ډاکټر صاحب.
بله غمیر نور مارې پوښتنه واخیستلې. لومړی پوښتنه دا و چې ټابلیټ کا او شیشه دی دا هیروین نه دی، دا ترکیبي دواګانې دي کیمیاوي موادونه څو مواد یو ځای کیږي او دغه ټابلیټ کا او یا خپل مټن ویتامین او توایو یا دغه شیشه په نامه چې مشهور دي د هیروینو هیروین دي او تصنوعي یا کیمیاوي مواد چې دا جوړیږي د نشې لپاره کې کار اخیستل کیږي او بل دا چې بالکل درملنه لري موږ مخکې اشاره وکړله چې روغ دي کسان تداوی شي خو له بده مرغه تر 15 نوي شپږ نوي چلنه پوري ډیر تدوی نشي څوک ته مخ راوړي او لکه نه موږ لاندې اشاره درلودل چې د غوډ بازار کې په اسانه پیدا کېدل دي نشي څوک قیمت ډیر ارزانه ده او هغه کم یار دوست ملګری چې نشيان دي غو سره بیا دې ناشته ولاړه ده بل دا چې د غاډې ټولنه کې د کاري زمینی کمی دي د اینه مصرفي دي پرام لا پدینه کې دي او دغه نشې ته یا موتاب ته دي مجرم په سترګه کتل کیږي ټولنه کې دا نه قبليږي کچې ته احتیاط هم پریږینو هغه ته بار بار دا یادېږي چې د نشې کولې دغه موادونه وخت وکړول او سي موت احتیاط پریږی دا به موږ ته یو عقباني شي ټولنه کې چې ځو شو دې ته وایي چې نو هغه مخکنه حال میکده راځه دې نشو ته دې ته مخه یوړه ډېر عوامل لري چې دغه باید ټول حل شي کار پیدا شي ملاتړ وشي نشي څوک قیمت ډېر ارزانه لاسرسي ورته ډېر اسانه ده چې دا د حکومت مسولیت ده چې دا ټول مسائل حل کړي ان شاء الله چې دې بیا نشي ته مخه نه راوړي د نشي څوک نه کار اخیستل د دوه کارونه د مختلف رواني ناروغیو او د عضوي ناروغیو لامل ګرځي زاته خبره دا چې دا د خلې سرطانونه د ریې یا د ششونو یا د سږو سرطانونو منځ راوړي د سکینی سرطانونه منځ راوړي نور مشکلات د ویلو وجه پیدا کیږي او همدارنګه په رواني ناروغیو کې ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه بیا علاج ډېر مشکل او اوږدمهاله ده بلکل شخص ایکوس تزی کغه چرت وکي کغه هیروین پاري کشيشه کوي دا د حقیقت سره رابطه فري کیږي بلکل ځان نه پیژني ټولنه نه پیژني د خپل کورنۍ نه پیژني نو دا جدي رواني ناروغي او مختلفه عضوي ناروغي د دې لوجه مې سره دي نور نه لري کې او د مونږ او تاسو په غونډه کې د دغه نصوارو په پاکټونو باندې په سیګریټو باندې مختلف عکسونه رسمي دي د ناروغي او هغه عکسونه راخېستي او په لیکل کې دا دغه سرطانونو لامل ګرځي همدل خپل یو څوک چې زنه کار اخلي یو مسج ورکړي چې کچیر تاګه به سواد یې خو راک ته ګوري دا پریږي چې زو سبب راځي د ناروغي اختکیګه ما نو کېږي چې ورو ورو دا کم کیو بل اخره ترکی کی نو د روغتیا وزارت او اروندو ادارو نه زمونږه خواهش ده چې دغه چې تم توجه وکړي هغه کم تجارتان چې دره واردوي او په سیګریټو په دغه پان باندې دغه شیان رسم کی ویل کی چې ترته یو په هوای موشي خلک
کوي امی که موتات میشه به سیګریټو از این قبیل مسائل سیب ای نظر به مسئله بدن هر انسان هورمونا ایگا پا هسته یا نظر به محیط است محیط اگر خوب باشه شاید مردم کمتر آغشته شه و مخصوصا اطفال چی میگین دکتر سیب؟
جناب نظر سیب درست است ما بعضی آخذه هایی را در دماغ داریم که او در بعض افراد بیشتر فعال می باشه و شکر خداست که امو مشکلی که به اصطلاح خودت رو برو شده بودی و یا گفتی من سیگرت استفاده می کردم و معتادم نشدی بعض افراد بیشتر از نگاه روان و از نگاه فیزیک آماده به چیز می باشه به اصطلاح پذیر هستند امو آخذه ها امو هشیش یا چرس اگر مثال بتیم کنابیس هست امو آخذه ها در دماغ است اینا زمانی که میگیرن و بالاخره به امو آخذه ها یا رفتورا امی چرس میرسه یک قسم اینا را آرام میسازه و یا به شکل روانی و فیزیکی هم معتاد میشن بعضی افراد ممکن زودتر معتاد شون و بعضی افراد یا هیچ نشن و یا آهسته آهسته معتاد شون و دیگه اشاره ای که کردی که زمان اهم محیط و ماحول درست باشد طبعا مشکلات اعتیاد هم کمتر است ما اگر خود مقایسه بکنیم با ممالک دیگه تربیه ها را ببینیم ما در مدت کمتر تعداد معتادین ما بدبختانه بیشتر شده که او هم اگر عواملش صحبت بکنیم ممکن وقت بیشتر نیاز باشه. فوق‌العاده تأثیرات خود وجود یا خلقت انسان هم در اون رول داره و تأثیرات اجتماعی هم رول خود داره.
بله شنوندی عزیز بفرمایید. سب
دیر من دلتا معتاد خونه ده خب یا پکتن هم یا چون نظر میلاره در بیربانی تاس خواه جزایی
هم میربانی سب میربانی
دست خبره دکم ده کم زین جزین ده خوست نپا تماس که ما دلتا زدی کم معتادین پیجانه ما هیچ اشکی مر اقتصادی مشکل من لاری هیچ نو مشکل لاری دوی بخی زد شوی دی لیکن مشکلی که کورانی مشکلی تن من لاری خوشنات من نشتا خب بلا ایوان خبر از ایوان پختان دکتر سایم داسی کاما چی او داسی تابلیت یا گولای شتا چی کلا دای دا موتاد میشا کهوی او دا گولای اخری بدن با تاثیر و که مثلا منه که شتا که نشتا که امکانات شتا که نشتا
دکتر شب حسن
بله ورور ما در پختان وقت دلی تل خوست اگه دلی علتونه دیر دی تنه دانه دا چی یو چوگ اقتصاد شو اغا والی موتایی دی که دیگه اقتصاد کده که دیشی یو مرگن دی موتاد بو چی دیگه اغا چوگ چی ورسر جمعی کهی مجلس کهی اغا پو چرسو یا پنورو نشهی توگ موتادی بلاخره دا هم مخیقت دا هم موتاد کی یا یو نفر کار نلری اقتصاد شده خود طول او رز لموتادی لسر گردی دم که دیشی او بلی داده چه که دیشی دا کم روانی ستونز ولری نارام و چی نارامی تنه دانه دا چه دی اقتصاد لوجه بوده که دیشی ستونز پا کورانی چی ولری محیط و محاول که چاپیران که ولری دای نشهی توکو تا مخاره ولی نو اغا دیر اوامل لری چه پوزی باندیم لگ لگ بحث بکه او پاتی داشت وله چه زینی درمال تازی چې دې کې مونږه میتادون له مخې څخه شو چې میتادون په افغانستان کې اجازه نه لري چې دې په واز باندې د تریاکو یا هیروین وکارول شي خو ټول نشته مخکې د حکومت له خوا نه دلته تعویضی درملنه شروع شول چې هغه د ډاکټرانو د مشورې او د غو د نظر لاندې بپرینورفین په نامه یو درمل دی چې هغه د نشه یي توکو یا د هیروین او تریاکو په ځای ناروغانو ته ورکوي او هغه تعقیبوي چې بالاخره دا له نشه یي توکو نه خلاص شي خو که چېرته له دغو تابلیتونو نه چې بپرینورفین نومېږي که له دې نه خپل سرې کار واخیستل شي کیدای شي دا خپل همدغه ماده هم د احتیاط لامل وګرځي. درمل شته تنه دوایي درملنه نشته رواني درملنې مشورې سلا مشورې دا ټول خپل تاثیرات لري او په دې باندې کار روان ده او روغتونونو کې کېږي خو بیا وایم چې زمونږ د دولتی یا حکومتی کم امکانات چی دی دا دیر کم دی منگه دی هر سلو ناروغانو نا یو ناروغ دی درملنی وصل رو یعنی نه نوی ناروغان دی منگه دی درملنی پاتی که دی و دا بیاوائی ما چه سونامی دا هم دی رب تدعا کهو چه و رحمی دی او هم طولن تا درخواست کهو چه پدی که مرست او کی زکه من پسلو ناروغانی که دیو دی علاج توان لرو نخفل فکر رو که چه دی منگه یو میلیون دو میلیون معتادی نمون با کم حتی رسیدو.
دکتر صاحب محترم بسیار زیاد تشکر.
Yeah. بار بیا بدلا راش پپ خانی پلونو جی ورم بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان پپ خانی پلونو جی ورم بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان پتر تو پوری جدا دل مان بجے کما سما جانا ارے جکما سما جانا ارمان بہر تزما درشی ارمان بہر تزما درشی چکھٹ میں واقل تو رخاول میں ہم بجے کرما زما جانان چکھٹ میں